په هر کال مونږه څلور پنځه صنف درلوده حتی اووه صنف هم درلوده. بیا دا بیخي لا ښه خبره ده، خو کشکې چې دا د اول سمستر نه شروع کړي چې نور سمسترونه څنګه چې دلته ښوونکي فارغ ورکوي نو نور سمسترونه هم نور هغې څانګې هم پښتو وایي. دا زما په نظر د دې لپاره د ځوانانو دپاره یوه ښه زمینه ده، د مینهوالو لپاره د پښتو د زده کړې لپاره. فقط دغه موسسه ډېره هغه لري
په بلخ ولایت کې ښځو د سیاسي چارو په برخه کې او یا هم په ټولنیزو برخه کې د فعالیت څومره زمینه تر سترګو کېږي او څومره خوشبینه یې ورته؟
نسبي زمینه ورته برابره ده، خو دومره علاقه د ښځو لخوا کمه ده ځکه چې فامیل نه پرېږدي، دومره کورنۍ نه پرېږدي.
په همدغه برخه کې د مبارزې په خاطر ښځو تر دمه څنګه عکس العمل نه دی ښودلی، ولې قومونه نه دي اوچت کړي؟
و امنیتی مسئله ستونزه ده، هماغه مشکل ده چې ښځې یعنی دومره زړه نشي کولی، خلاصه زړه نشي کولی چې په دغو برخو کې هغه وکړي.
حکومت باید په کومو برخو کې ښځو ته زمینه مساعده کړي؟ مثلا چې تاسو ډېر محسوسوي چې ښځو ته په هغو برخو کې فعالیت ډېر
مثلا د محو د خشونت یا د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره مثلا عملي ګامونه پورته شي، عملي هغه واضح یو مراجع دي چې ښځې هغه وکړي، ورته مخه وکړي. بیا د دوی په برخه کې داسې عادلانه فیصله وشي، د دوی د غوښتنې لپاره عادلانه فیصله وشي، شمېره د تلیفوني نور داسې عملي ګامونه باید پورته شي چې ښځې امید
وکړي. دا ګامونو ته باید تر څو ښځې قدم پورته نه کړي، خو دولت په یوازېتوب نه شي کولی. له دې سره چې دا مونږ سرمالی لرو، محکمه لرو، د بشر حقونو کمیسیون دی او د ښځو له حقونو څخه د دفاع لسګونه بنسټونه موجود دي، خو بیا هم ښځې ولې غلې پاتې دي؟ نو ښځې ولې خپله د خپل حق غوښتنه نه کوي؟
زیاتره ناامیده دي ځکه چې اکثرا دا پیښې چې کېږي فرزندوی مراجعه کوي مسؤولو کسانو ته یا مسؤولو مقاماتو ته، د دوی نه سمه دفاع نه کېږي فرزند.
په ټولنه کې د ښځو رهبري څرنګه ارزیابي کوي؟ یعنې په تر څه حد دوی تمن دي چې یو ښه رهبر واوسي؟ د دوی د فعالیت سطح، د رهبرۍ سطح څومره د قناعت وړ ده تاسو؟
دا زه نه وایم، دا خپله نارینه قضاوت کړي. چېرته چې ښځه رهبره ده، چېرته چې زه ښځه مخکښه ده، هلته بیا نظم دی، هلته بیا اداري کارونه یا اداري هغه ښه هغه لري. نو د دې له خاطره زه په دې یقین یم چې د ښځو رهبري یا د ښځو مخکښتوب دا یوه ښه نتیجه لري، ځکه چې هر سړی د وجدان غږ اوري، د وجدان د غږ تر تاثیر لاندې ښځې بیا زیاتره غواړي چې ملامت ونه اوسي، په اصطلاح رنګ یې بد نه شي. نو دې له خاطره زیاتره
دوی ښوونکي دي یا هم په معارف چوکاټ کې کار کوي، ډېر لږ مې دي چې په عدلي او قضایي او قانونو کې همداسې په نورو سیاسي ډګرونو کې دوی فعال واوسي. ولې ښوونې ته ډېر توجه لري؟
څنګه چې مور د انسان اولنۍ ښوونکې ده، نو په همدغه اساس هغه هر چیرې دا ځان مسؤول ګڼي چې ښوونکې اوسي، او د دې له خاطره په همدغه برخه کې دوی زیاتر فعالیتونه ترسره کړي. د ادبیاتو فعاله هغه دي لیوالی دی، علاقه مند دی، فرزند په دې برخه کې هغه وکړي، خو بیا هم دوی ته دغه اداري کارونه خپله د دوی رسمي دندې لږ ذره د دوی مخه نیسي، منتها دوی لږ تر لږه په دې باندې فکر وکړي، په دې باندې دوی متوجه ته متوجه اوسي چې خدای پاک دومره حق حقوق ښځو ته ورکړي چې جنت له هغه بار مپارتم سره د دوی د پښو لاندې مقرر کړی. نو دغه مسایلو ته د پام ونیسي، زیاتره دا کورني ستونزې او عرف و عادات دي پسې د نه ګرځي. د اسلام د حقانیت او حقیقت د تر سوني لاندې باید خپل کارونه خپلې دندې پر مخ بوسي.
بیا هم وروستۍ وینا ښځو ته څه پټ
ښځو ته بیا هم همدا زما نظر دی چې باید هغه څه چې خدای پاک فرمایلی، هغه څه چې احکام د اسلام دی، هغه دې په نظر کې ونیسي او ځان په هغه کې وګوري چې حقیقت د ښځو په هغه کې څه دي. او دا بېځایه خبرې چې دا ځینې کسانې کوي، دا ځینې بې معلوماته خلک چې کوي او ډېر نومونه هغه باندې ږدي، دا خبرو ته دې پام ونه کړي.
مننه استاده ده چې د ازادۍ راډیو د مخکښو ښځو خپرونې ته زموږ سره خبرو ته حاضر شوئ. تر بیا مو په لوی څښتن سپارم. ښه ده.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لویو ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سئ. د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د 14 مادې په اړه خبرې کوو. زموږ سره په سټوډیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمه ییز دفتر د انتقالي عدالت څنګ مسؤل رحیم الله رامی ملمدی. رامی صاحب، د اساسي قانون په 14 ماده کې څه ویل سوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه د مخه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د اساسي قانون 14 ماده د عالی تعلیمات و عمومی و اختصاصی مؤسسات و دی تاسیس چه دا دی دولت دنده ده پا دی مورد بنده صراحت لری او پا دی مورد وایید چه دی عالی تعلیمات و عمومی و اختصاصی مؤسسات و تاسیس دی دولت دنده ده. دی افغانستان ادبا کولی شی چه دی دولت پا اجازه دی عالی تعلیمات و عمومی اختصاصی او سواد دی زدکر مؤسسات و پا تاسیس اقدام وکړي. دولت کولای شي چې د عالي تعلیمات عمومي او اختصاصي مؤسساتو د تاسیس اجازه د قانون د احکامو مطابق بهرنیو اشخاصو ته هم ورکړي. دولتي عالي تعلیمات و مؤسساتو ته د شمولیت شرایط او په دې پورې اړوند چارې د قانون په واسطه تنظیمیږي. دا درې ځانګړي موارد دي په دغه ماده کې چې څنګه عالي تعلیماتو عمومي او اختصاصي مؤسساتو چوکاټ څنګه رامنځته کیدلی سي او د دېو د فعالیت اجازه په څه شکل باندې ترلاسه کیدلی سي.
رامی صاحب، په ټوله کې د دولتي لوړو زده کړو مؤسسو او خصوصي لوړو زده کړو مؤسسو ترمنځ فرق څه کې دی؟
په دې اړوند باید ووایم چې دغه توپیرونه موږ کولی شو په دوه ډوله تر ارزونې لاندې ونیسو، هم د کمیت له مخې او هم د کیفیت له مخې. د کمیت له مخې خو په دې معنا دی چې څومره عالی تحصیلاتو یا د عالی تعلیماتو مؤسسات دولتی په ټولنه کې وجود لري او خاصتا په لوی ښارونو کې او یا هم کراسو مرکز ته په مرکز کې د دې تعداد هم تقریبا تر یو حده پورې موجود دی او وجود لري. ولې د خصوصي تحصیلاتو یا تعلیماتو مؤسسات بیا نو اوس په هر کوڅه کې خوشبختانه جوړ سوي دي د کمیت له لحاظه، ولې د کیفیت له لحاظه نو بیا ډېرې زیاتې ستونزې سته په دغه برخه کې چې دې ته باید پاملرنه وسي. ولې په هر حال زه یو ځانګړی وړاندیز د دولتي عالي تعلیماتو لپاره لرمه چې او هغه دا دی چې متاسفانه موږ تر اوسه پورې دولت په دې نه دی توانېدلی چې د عالي تحصیلاتو په چوکاټ کې د لوړو زده کړو د ماسترۍ او لغې نه علاوه سره له دې چې په کېدی شي په د کابل پوهنتون کې به ځینې فرصتونه وي د ماسترۍ تر دورې پورې، ولې د دکتورا یا پی ایچ ډي تر دورې پورې دغه زمینه تر اوسه پورې په هیواد کې نه ده مسایده. او زه فکر نه کوم چې د نړۍ په هیڅ داسې یو هیواد دی وي چې هلته د عالي تحصیلاتو زمینه د پی ایچ ډي تر دورې پورې نه وي مسایده. ولې متاسفانه دلته په افغانستان کې موږ داسې یو ستونزې سره تر اوسه پورې لا لاسو ګرېوای.
ډېره مننه. د خصوصي لوړو زده کړو مؤسساتو د لا ښه فعالېدو لپاره ستاسو وړاندیز څه دی؟
لکه څنګه چې مخکې ما ورته اشاره وکړه، د عالي تحصیلاتو د کمیت خبره په خپل ځای، ولې د کیفیت له لحاظه خاصتا په خصوصي برخه کې یا په خصوصي سکتور کې دا یوه ستونزه ده. چې دا ستونزه په دوه ډوله باندې بیا موږ کولی شو چې تقسیم کړو. یو دا دی چې په عمومي صورت سره هغه مؤسسات چې د افغانانو له خوا نه ایجاد شوي دي او د دوی فعالیت پر مخ ځي، د دې کیفیت په مراتب د تدریس ډیر کمزوری دی، ځکه هغه محصلین یا هغه اشخاص و افراد چې د کانکور په ازموینه کې پاتې کیږي او یا حتی د کم سواد لرونکي کسان دي، هغه هم د دې لپاره چې سي دا یو تجارتی بڼه لري د مؤسساتو په لاره پیدا کولای سي. هلته پرمختګ یې هم د دوی د خپل شخصي مصارفو پورې تړلې خبره ده، ځکه چې دوی ورته فیس ورکوي او هغوی هلته کامیابیږي او سبا بیا چې کله دوی فارغیږي دوی به نو عین هغه سند ولري کوم چې واقعا د دې وړتیا لري او په خپل استعداد سره کامیاب شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه یوه عمومي او ډېره غټه ستونزه ده. له بلې خوانه هغه مؤسسات هم دلته شته دي چې د خارجیانو له خوانه ایجاد شوي دي، ځینې خارجي تعلیمي د عالي تحصیلاتو مؤسسات چې دوی هم ډېر لوړ فیس اخلي او هغه ته هم هر هغه اشخاص اقتصادي کمزوری وي او مالي توانمندي ونه لري نسي کولای دی ته لاره پیدا کړي او صدا هم خپله په خپل ذات کې یو دوګونی برخورد رامنځته کوي د عالي تحصیلاتو په خصوصي سکتور کې او په عمومي صورت سره د دولتي سکتور سره.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه بیا هم ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
زموږ موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
رامی صاحب، څوک څنګه کولای سي چې د لوړو زده کړو یوه خصوصي موسسه ایجاد کړي؟ په دې برخه کې معیار څه دی؟
زه فکر کوم چې د عالی تحصیلاتو محترم وزارت په دې اړوند یو ځانګړی پروسیجر لري. د قانون له مخې دوی د دغه پروسیجر په رڼا کې ځینې معیارونه هلته موجود دي. د بېلګې په توګه موږ کولای شو ووایو چې یو څوک چې غواړي د عالي تحصیلاتو یو مؤسسه رامنځته کړي، دی باید په یو معینه اندازه کدري استادان د پوهنتون د ځان سره ولري او د دې شهرت چې هغه بالفعل موجود وي او دوی د تدریس تجربه او په علمي لحاظ د دې صلاحیت ولري چې په د عالي تحصیلاتو په مؤسسه کې تدریس وکړي. همدغه راز د ځای شتون او همدغه راز یو مقدار معین پیسې دي چې هغه دولت ته باید تحویل شي تر څو پورې دوی بیا وکولی شي دا جواز ترلاسه کړي او خپل فعالیت ته په دې برخه کې ادامه ورکړي.
ډیره مننه. د اخري پوښتنې په توګه رامی صاحب محترم، تاسو د دولتي او خصوصي لوړو زده کړو مؤسسات ترمنځ د دې اړیکې او همکاري څه ډول ارزوئ؟
تر هغه ځایه پورې چې زه په جریان کې یم د دوی ترمنځ خو رابطه صرف یوازینی مرجع یا یوازینی ارګان د عالي تحصیلاتو وزارت دی. د عالي تحصیلاتو وزارت د په چوکاټ کې دوی هم دولتي عالي تحصیلاتو مؤسسات او هم خصوصي یا غیر دولتي دا دواړه سره تړلي دي. دا یوه رابطه ده د دوی مؤسساتو ترمنځ. او له بلې خوانه سکال چې کوم د کانکور ازموینه ترسره سوه، د دې ازموینې په پایله کې یو نوی شی چې ما ولیده هغه دا و چې دلته درې ډوله نتایج اعلان شول. یو ډول هغه نتایج و چې خپله محصلینو چې کوم رشته یا کوم مسلک غوره کړی و هغه ته کامیاب شوي و. دومه کټګوري هغه کسانو چې دوی ته ویل شوي و چې تاسو به د خصوصي عالي تعلیماتو مؤسسات ته معرفي سي، یو معین اندازه یا یو معین اندازه نمرې دوی د محصلینو چې کومې ترلاسه کړی وي یعنی هغه معیار یې پوره کړی و دیو ته دا موضوع په نظر کې نیول سوی. یو تعداد نور چې په اصطلاح هغه ناکامې ګڼي او که بې نتیجې په داسې شکل باندې سره تنظیم شوي و. نو کله چې دولت غواړي د عالي تحصیلاتو د وزارت له طریقه خپله یو تعداد محصلین د عالي تحصیلاتو وزارت خصوصي مؤسساتو ته معرفي کړي، نو دلته طبیعي خبره ده چې یوه رابطه رامنځته کېږي او هغه دا ده چې کیدای شي یو مقدار امتیازات هم په مادي لحاظ باندې د کټګوري محصلین ته ولري او لبل خوانه هغه محصلین چې یو پروسه د امتحان سپری کړی ده تیر کړی ده هغه هم تر سره سوی ده او دا بیا مستقیم ډول باندې د عالی تحصیلاتو د وزارت لخوانه خصوصي تعلیمات او مؤسسات ته پیژندل کیږي. نو زه فکر کوم چې دغه خپل او خپل ذات کې دغه روابط دي چې د دې مؤسسات ترمنځ ایجاد شوي.
رمی صاحب محترم، ستاسو له راتګ او معلوماتو شریکولو څخه مو ډیره مننه.
هیله کوم تاسو نه مننه.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې بیا داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو پر پاک کلامو سپارم.
Salam.